یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا پر زیاتېدونکو محدودیتونو نیوکه کړې ده. ښاغلی بلینکن په ټویټر کې په دې تړاو لیکلی دي چې په ټولنه کې د پوره مساوي او معنا لرونکې مشارکت په برخه کې د نیمایي نفوس د وړتیا جدي محدودول به نه له سولې سره مرسته وکړي، نه له ثبات سره او نه به هم د پرمختګ سبب شي. بلینکن د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو د چیوو هیوادونو تر اعلامیې وروسته دا ټویټونه کړي دي. د چیوو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو بیګا په خپله اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د محدودیتونو له زیاتېدو سره کلک مخالفت وشود او په دې اړه یې خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست افغاني ول اصل امریکایان یا افغان امریکایان د متحده ایالاتونو د جوړښت یو اساسي برخه بللې. هغه په دې اړه نن سهار وختي ټویټ کړی. توماس ویست په دې وروستیو کې د افغان امریکن بنسټ د یوه بحث میلمه و چې په کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست په خپلو ټویټونو کې د دغه بنسټ ستاینه کړې چې د یوه رغنده بحث زمینه یې ورته برابره کړې. افغان امریکن بنسټ چې په امریکا کې د میشتو افغان فعالانو لخوا مخته وړل کېږي د افغانستان د امنیت، سولې او ازادۍ په تړاو د بحثونو تداوم مهم بللی دی. په متحده ایالاتونو کې څه باندې 3,000 افغانان میشتي. په دې شمیر باندې هغه څه باندې 1,40,000 افغانان هم ورزیات شوي چې له تیر اګست راهیسې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته امریکا ته انتقال شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 5 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کوي یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنیږي یا هم په ټولنه کې مدغم کیږي. په می میاشت کې چې نن یې 14 ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوی میاشت ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده په پرلپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېده د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چروانه اونۍ د اسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کوله وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري پر افغان میرمنو له لګېدل یو محدودیتونو سره مخالفت وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د سیاسي چارو د کتونکو عزیز الدین مارج نظر ماخسته.
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغییرات نه لري، د وضعیت دوام ورکي. دا به خدای مکر لکه د 2001 کال په خلیج څخه سوله داسې برخلیک هم په لار کې ستاسو.
د خوست په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ولور کم شوی او مشخص شوی.
د پیرلی بو سالور لک افغانۍ ولور وی او د کونډي بو دوالک افغانۍ ولور وی.
روختہ د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو د چاغېدو مسلې ته ځانګړې کړې او متخصص ډاکټر وای.
کوم تاسو فنه د چاغې یا د چاغې سره تړلې کوم تکلیفونه چي دي په دې وقات مخ په زیاتېدو دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې زیاتېدونکې محدودیت د نه منلو وړ وباله. جزئیات د صفي الله ستنګزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه، د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبر اعلانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی.
We're extremely concerned.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د دوامدار سرغړاونو په اړه خورا اندېښمن یو. د طالبانو تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او نجونو حقوقو په حقوق برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوې دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم ویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکونکي خزی د لارښوونې عملی نکړي له دندو به لیرې شي، او که د کارکونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملی نکړي له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لوري د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده.
بل لور ته په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط دي. باربرا وودوارد د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه په ناسته کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه وروستۍ پریکړې په سختو ټکو غندلې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو، خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف د او نهی عن المنکر د وزارت د ویاند عاکف مهاجر څرګندونې لرو چې له نړیوالو غواړو چې د ده په وینا د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي.
د سیمې هیوادونه باید چې زموږ اصولو ته درناوی وکړي، یا نړیوال کوم هیوادونه چې دي هغوی زموږ اصولو ته باید درناوی وکړي. په نړۍ کې دا اصول او اصل ده چې د هر هیواد خپل اصول خپل قوانین لري. امریکا هم دا اوس د سعودي نظام، د ایران نظام، یا د ترکیه نظام په خپل هیواد کې نشي منلای. ترکیه او سعودي او ایران هم په همدې توګه د امریکا او د فرانسې د بل هیواد نظام په خپل اصول هغه قانون په خپل هیواد کې نشي منلای. نو موږ هم یو مستقل هیواد یو، افغانستان مستقل هیواد ده او مستقل نظام لري، مستقل حکومت لري. نور هیوادونه څه موږ همدا ته مکو چې موږ اصول ته درناوی وکړي. موږ خلک مسلمانان دي او دلته اسلامي نظام حاکم ده. په اسلامي نظام کې به اسلامي احکام حتمان پلي کیږي. حجاب هم د اسلام یو حکم ده، او د اسلام یو حکم د پلي کېدو په اړه باندې اسلامي امارت لوري نه امر شوی.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر له یوې خبرتیا وروسته په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا د استازي څرګندونې لرو چې د طالبانو وروستیو پریکړو ته یې اندېښنه څرګنده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وودوارد وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه ناسم دي. باربرا وودوارد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه وروستۍ پریکړې په سختو ټکو غندلې او زیاته یې کړه که دوی خپلو اعمالو ته همداسې ادامه ورکړي، نړیواله ټولنه او افغان ولس په دوی ته د مشروع چارواکو په توګه هیڅکله ونه ګوري. د دې څرګندولو جزئیات د فیروزی عزیزی پورا پورک.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډاورد پرون پنځشنبه د مې میاشتې په 12مه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل، او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همداسې دوام وکړي، نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري.
The international community and importantly the Afghan people
د طالبانو لوکمنې دوه مخ کې درې اشاریه شپک میلیون انجونې خوانځیو تتللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار شلسلنه ځواک میرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. نه یوازې نړیوال چارواکي بلکې په افغانستان دننه یو شمېر ښځې هم له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د افغان ښځو د حقونو فعاله او د تېر نظام د ولسي جرګې غړې سایمه خوګیاڼۍ وایي د طالبانو په دې کړنو د افغان ښځو د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې او اوس آن د ښار پر واټونو د نانوایو تر مخې خیرات ټولولو ته اړمنې سوي دي. خود طالبانو حکومت چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
مګر د برتانیې او شمول دی د دوی هغه د اشغال په وخت کې افغانستان هم تجربه کړ. د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته ډېر ناورین څه شل کړی دوام وکړ، هغه ټول د دوی دی بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار چیښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري او نظام حکومت داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو لولوري پر ښځو او انجونو د بیلابیلو پریکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بیلابیلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغان میرمنو د حجاب د جبري کولو په تړاو فوق العاده غونډه وکړه. دا بحثونه څومره مهم دي؟ په لندن کې پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکی عزیز الدین مارج وایي
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتو سازمان بیا غو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې اونۍ ملګرو ملتو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان پک لا په ملګرو ملتو سازمان کې د نسبت د دې نه په نورو ځای کې کیږي په نور ملکو کې کیږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حرب طالبان اړیستل شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا غم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپله اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د انجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوسپېړي، او یا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنه دي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنه دي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډوډ وړي، دې باندې بندیز ولګېږي. خو تو چاوي په موږ بند کی همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوي چې طالبان دا کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اغېز څه وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي، هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د وي خانه خا یو اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه، هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
عزیز الدین مارج، آزادی رادیو. د پکتیا په ډنډی پټانو لسوالی کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور مشخص کړ. د سیمې چارواکو ژمنه کړې چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي. نورحال په دې راپور کې
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولوار 400,000 افغانۍ وټاکه. قومی مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولوار مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کول لاس کول اته کول هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به 400,000 افغانۍ ولوار وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولوار وي او په بنه ورکول به 250,000 افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پریکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لسی دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته و سراتی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړو خبر هم پکړی دو د منطقې ته مو در سوالی دا د موږ خپل توحید جبه مو در اقامو دو د پسلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړی سولخه داس د لکه یو شریعت په سلا چکه سي په دانی موږ مافیک یو سره جوړ یو خبر هم کړ دو کچا دوبره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځ کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالی او چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پری کړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجو نه دابم نوی سرزل او سپینزر دابم هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ور کول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغاني وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانو نه پورته ور کړل امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدی قومي پریکړه مخکې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وايي روسي ځواکونه په اوکراین کې نور زیانونه لیدلي. بلخوا ماسکو تورن شوی چې په دې جګړه کې جنگي جنایتونه کړي. تفصیل پر راپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تک د هڅو مخنیوي کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار چاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه شایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوشتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوشتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قومندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه یې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوجستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یو خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریهی براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ اور اخیستې ده. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړ چې روسیې مار یا زمینی چاپو ته څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اژانس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورټي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ یې پوره سوي روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې شکنجې او جنسي تیری په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پنځم پورز په غوڅ اکثریت یو پریکړلیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګیدلی تورونه وڅېړي. ویل سیوی دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سیوی چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړي او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په ځنګل توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوګدا او ځنګل لرونکي پوله لري، اوسیدونکو د ژوند لومړنی وسانتیا او به برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په مردیش کې دراغلی سیلاب لاملې لار بند ده. په یاد لار د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د خزو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګراتک کوي چې هر یوی په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سرک بندې دو او ویجاړې دو لامل د ورپی خستونزو پاړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند وو. د هغه په وجه پورتنه د کامدیش او برګ مټال دو ولسوالۍ د ولسونو ته ډیر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتې وروسته یو ځل بیا عمومي سرک د اوبو زیاتوالي په وجه لار بند شوې، مشکلات د ولس خلکو ان اقتصاد ته په کتو ډیر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن ذکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي د سرک تخریبې دول عملی په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوې دي.
موږ د مردیش ساحه د سرک بند شوې ده، یو روړی دغه چې یو زر روپۍ ګرا دغه چرته چې خراب شوې ده دې ځای دپاره موږ زر روپۍ ورکوو. بعد موږ ټول پیشا وړو مریضان بس تک مونگ مشکلات ده، نور چش ده، مونگ باندون مشکلات ده سه. مرکزی حکومت وغاړو چې دا سرک د اساسي جوړ شي مونږ هم خوشحال شو، الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندې دا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سرک صفایي او هواري پیل کړي، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستل لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کول لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
دایمی تاثیر لاندې وي، دلته موږ پوخ دیوال جوړم کوو، اساسي کارم کوو، بیا مې امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شي او هغه ځم لاندې چې په ټوله پره کوم ساحه شي د ځنګلي ساحه، په دغه ځای کې به موږ سرک کوو او دا سرک به دایمي او باقي سرک به کوم ځای کې دا سرک بند دې نه پره پټي دي، خلکو کرلي دي غنم ولاړو. بیا خو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سرک لار پرې دی، د سرک په ساحه شي کوم غنم دې د دې قیمت به موږ تاسو ته درکو، نو موافقه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه او د سرک زیاته برخه ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
ریلیف ویب خبرونه لیکلي چې افغانستان له بیساري بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. د خبرونه په لیکنه د دې ناورین لاملونه خراب اقتصادي وضعیت، طبیعي پیښې او کورونا وبا دي چې ورسره نیستۍ هم زیاته شوې. د لیکنې په دوام کې راغلي 2021 کال کې څه باندې ولکه افغانان له خپل مینو بې ځای شوی چې د خبرونې په باور 80% یې ښځې او ماشومان دي. ریلیف ویب لیکلی دا مهال په ټول افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو شمیر 3,400,000 اټکل شوی دی. وړاندې لولو سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو هم ویلي چې تیرو 3 میاشتو کې ژوند له اقتصادي پلوه خراب شوی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورتن جنو د ښوونځیو بندېدو ته کتنه کړې. د لیکنې په سرلیک کې د اروپایي ټولنې دا اندېښنه راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان د نجونو د ښوونځیو په اړه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نږدي. ډیجیټل ژورنال د فرانس پریس په حواله لیکلي طالبانو د نجونو د تعلیم په بندېدو سره په نړیواله کچه دوی ته د مشروعیت ورکولو چاره نوره هم سخته کړه. طالبانو د تیر حمل یا وری میاشتې په لومړیو کې تر شپږم ټولګي د نجونو ښوونځي پرانستل، خو له هغه پورته یې دویم امر ته منتظر کړل چې دا د نږدې 2 میاشتې پرې واوښتې. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي دا چې طالبانو تعلیم ته د نجونو لاسرسی بند کړی زموږ د مشرانو په ذهن کې دا شکونه راپورته کیږي چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. وړاندې له فرانس پریس سره د نیکلسن د مرکې پر بنسټ راغلي طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې د خپلو خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي. طالبانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو ښوونځي د دې لپاره ځنډولي چې د دوی په ټکو نجونو ته د خوندي تعلیم شرطونه برابر کړي. دوی ویلي د برخه کې پر یوې طرحې هم کار کوي، خو له دې سره سره هم د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د اروپایي ټولنې استازو ویلي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او د نجونو او ښځو نور حقونه ورکړي نړیوال ډګر کې د رسمیت پیژندنې لپاره ګټور ګامونه بلل کېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه د خصخه خبرې کوم دا چې طالبانو کوم خزو باندې کوم شرطونه وځخ کړی دي، دا به آیا دا به د پاک لمنو خزو د پاره توخین نه وي؟ دویم زموږ اسلامي ټولنه ده، زموږ اسلامي ټولنه خو عنعنوي لباس لري او مسلمانې خزې دي، تر اوسه خو موږ د دومره سیمو کې ګرځېدلي او دغه سیمو څوک نه دي لیدلي.
موږ یو پیغام ده دغه د برق ستونزه حل نه شوله، دغه تېر رژیم د ډاکټر غنی په وخت کې هم د پایې الزول کېدله، اوس خو د طالبانو وخت کې دغه کار کېږي. دغه مافیا کړی د خدای نه وډار شي، د خلکو ته ستونزه ده. موږ انګرار کې ګرمي ده، په دې جمعه مسجدونو او په دې شفاخانو کې برق نشته، اکثره کورونو کې برق نشته، مریضان دي. نو په دې حق له تاسو د برښنا ریاست سره کته سره تماس ونیسي، لږ زر ژر تر ژره دغه پایې فعال کړي او د دې حفاظت ضرور دی. د دې ډېر اړینه ده چې دغه د دې حفاظت وشي.
ورور زه د لغمان ولایت د مرکز څخه دغه پیغام تاسو ته پریږدم. دغه طالبان نه خو مونږ زیاتی تر پوزې راغلو. ورور هغه پاکستان کې مونږ یو وخت کې اوسېدلو، نو هلته یو متل وایي وایي روټی دې درک نه هی ہے. د دې خدمات هغه نشته، پرمشتونه دومره ډیر شلو دي چې اوس موږ نه لار ورکه ده. خودکشي وکړو، ځان مړ کړو، دوی مړ کولای نه شو، څنګه چل کو لار ورکه ده؟ تعلیم ته خلک نه پرېږدي، معاش نه ورکوي، رقم رقم پرمشتونه هو ورځ کې 10 دانې راځي خلکو ته. د خلکو همدغه مطلب ده چې نور دغه هیواد پرېږدي، د تعلیم سطح پرېږدي او ټول انکشافي کارونه پرېږدي. نور تاسو ځان باسي، دا وطن همداسې در په دره شي، په سر شي. دا خو د ملک استازیتوب نشو، دا خو د ملک ته دښمنی شره. د ملک سره دښمنه لري، د خلکو سره دښمنی لري. داسې یو کار دوی نه کوي چې ملت دوی ته دعا وکړي، ملت دوی ته خراغلاست وایي. دوی همیشه همداسې عقدمندي زورواکي همدغسې بې ځایه خبرې نه هېڅ لاس نه اخلي. دغه وروره زما هیله د طالبان نه دغه ده چې وروره که چېرته افغانان استئ، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم هسې دغه حکومت والی شروع کړې ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري. تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
پا دی خبرونه که زما برخه هم دوم روا نورو خبرونه که زما همکاران در سره دی
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د چاخېدو مسلې ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا اونیز پروګرام خپور